امروز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ده سهار لس بجه شویده آزادی رادیو پیوی بلی خبرونه که موزه نوری است نوری هر کلای کوم. راپور نوای چې د هلمند سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو باید د ولسوالۍ او د هلمند امنیتي وضعیت له وروستي حاله خبر کړو. دغه راز اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق او دغه راز حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو هم په کابل کې د امنیتي ستونزو په اړه د دې ولایت له نوي امنی قومندان سره خبرې کړې دي. خو لومړی رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې په هلمند کې بیا امنیتي سرچینې ازادۍ رادیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښي ده. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې 300 ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلي دي. او د لندن پولیس وایي د برېټانیا له پارلمان سره په پرنۍ حمله کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. اوس هم بشپړ خبرونه. په هلمند کې بیا امنیتي سرچینې ازادۍ رادیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښي ده. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل غږ او نوم یې خپور شي ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې په یاد ولسوالۍ کې نه یوازې د حکومتي سرتیرو تلفات ډېر و بلکې اکمالات یې نه کېدل او وسلوالو پرې ډېر فشار راوړی و. د هلمند دولتي چارواکو په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کړې ده. که دا خبر تایید شي په هلمند کې به دا اومه ولسوالۍ وي چې په ټولیزه توګه وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې د دې ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړې ده. خو ویلي دي چې د ځواکونو د وټلو پر محل جګړه نه ده سوي. د افغانستان ولسمشر لنوري فایبر سره د پهنتونونو د وستیدو غوښتنه وکړه. په هغه غونډه کې چې پرون په ارکی د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړیدو په هدف جوړه شوې و اشرف غنی وویل په روان کال کې لنوري فایبر سره د پهنتونونو د وستیدو لپاره خنډ نه لیدل کیږي. نو پهنتونونه باید لنوري فایبر سره ونښلول سي. ولسمشر د لوړو زده کړو له وزارت هیله وکړه چې یو واضح طرحه ترتیب کړي چې د هغه پر بنسټ پر هیواد کې د لوړو زده کړو کیفیت ښه سي. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې 1000 ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلي دي. د ښوونې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادۍ راډیو ته د هغو زده کوونکو د شمیر په اړه معلومات ورکړل چې نن به ښوونځي ته ځي.
امروز ما رسما سال تعلیمی
13 دای وای نن د دیار لسو شپګ نویم کال د اوری درېمه د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې نوې تعلیمی کال پیلېږي. په دې کال کې به زمونږ نه 2.2 میلیون زده کوونکي شاوخوا 1400 تعلیمی مرکزونو ته ولاړ سي. تمه ده چې شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي به روان کال ښوونځي ته جذب سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا د هند په نویدا کې له ایرلند سره د 500 اورو لوبه وکړي. دا لوبه که هر هیواد وګټله هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ورځنیو روانو لوبو جام خپل کړي. تر دې مخکې دواړو لورو څلور لوبې کړې وې چې لومړی دوی افغانستان ګټلې وې او دریمه او څلورمه ایرلند خپل کړې ده. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د لندن پولیس وایي د برېټانیا له پارلمان سره په پرنۍ حمله کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. په وژل سوي کې هغه پولیس چې مشکوک حمله کوونکي په چاړه وهلی ده او درې عام وګړي چې د ویست منستر په پلو پلي روان و د برید کوونکي په موټر وهل شوي و شامل دي. پولیس وویل چې دوی ګمان کوي چې دغه حمله به چې لږ تر لږه 60 تنه پکې ټپیان شول یو کس ترسره کړي وي. پولیسو د دغه حملې په اړه د ترهګرۍ ضد څېړنې پیل کړې او دا یې نه درده کړې چې په هغې کې به نور کسان ښکېل نه وي. د مشکوک برید کوونکي هویت تر اوسه نه دی څرګند سوی. سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برېټانیا صدراعظم تریزمی سره عدالت ته د دغو حملو د عملینو په راکاږلو کې د متحد ایالتونو د بشري همکارۍ ژمنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند د لندن د پیښې په اړه وویل
We obviously condemn today's attack in Westminster.
دای وای موږ په څرګند د پویس منستر کې نننۍ حمله چې بریتانیا یو تورستي حمله بولی غندو موږ د دې ستاینه کوو چې د بریتانیا پولیسو او لومړنیو مسولینو دغه پیکي په وړاندې چټک خبرګون وخود. دغه حمله د نړۍ ګڼو شمیر مشرانو غندلې ده. لیتوانیا اوکرین د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا دا تورونه رد کړل چې ویلی دي دغه دوه هیوادونه په بلاروس کې خلک وسلوال فعالیتونو ته هڅوي. د سه شنبې په ورځ لوکاشنکا ویلي و چې شاوخوا شل تنو چې په بلاروس او اوکرین کې په وسلوالو کمپونو کې روزل شوي وو اکثره یې د لیتوانیا او پولینډ وو. د بلاروس په بیلابیلو سیمو کې د وسلوال تحرف پلان درلود. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته وویل د لوکاشنکا خبرې بې بنسټه دي. د اوکرین د بهرنیو چارو وزیر بیا د لوکاشنکا خبرې له حقیقته لرې وبللې. په وروستۍ اونۍ کې په زرګونه کسان په بلاروس کې د مالیو پر ضد مظاهرې وکړې. د مارچ له لومړۍ نیټې را په دې خوا په بلاروس کې تر یو نیم سل ډېر مظاهره چا نیول سوي دي او په لسګونو نور بیا جریمه سوي او یا هم 15 ورځې په بند کې ساتل سوي او بیا اخوشې سوي دي. د چین د زد ټي ای په نوم د ټلیفون وسایلو جوړولو شرکت د چهارشنبه په ورځ ځانګرام موبایل چې د امریکا له بندیزونو سره سره ایران ته په غیر قانوني ډول $2.5 میلیون په ارزښت د امریکایي ټیکنالوژي وسایل ورکړي دي. دا د هغې موافقې یو برخه ده چې دغه شرکت د روانې میاشتې په پیل کې له امریکایي چارواکو سره کړې وه. امریکایي چارواکو دغه راز له دغه شرکته د نږدې $900 میلیونو جریمه غوښتنه هم کړې چې دا په دغسې یو قضیې کې تر ننه پورې تر ټولو لویه جریمه ده. دغه شرکت پر ځان لګېدلي درې تورونه ومنله. هغه دا چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته په چلول د امریکا ساخت ټکنالوژي ایران ته ورکړې، د عدالت مخې نیولې ده او د وسایلو په اړه غلط معلومات ورکړي دي. دغه شرکت وروسته له هغې په دې برخه کې ځان پړه وباله چې د امریکا د سوداګرۍ وزارت په نړۍ کې د دغه شرکت د زنګ او شمیر کم کړ. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک غوړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د هلمند سنگین ولسوالۍ له وروستي امنیتي وضعیت مو خبرو. مخکې په خبرونه کې مو واورېدل چې دغه ولسوالي افغان چارواکو وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. خپل خبریال سره به مستقیم په دې اړه تماس ونیسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو څخه دي. ریکس ټیلرسن په واشنګټن کې د داعش ضد ائتلاف غونډې ته په وینا کې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید ته هم اشاره وکړه چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی.
When members of ISIS disguised as doctors attacked a hospital in Kabul, Afghanistan.
د افغانستان حکومت په نیمروز کې د کمال خان بند د دې بند په وړاندې د پرتو خندونو او ستونزو سره سره رغوي. په لندن کې د پرونی تروریستي برید له حاله مو خبره وو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق او دغه راز حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د کابل له نوي امنی قومندان سره خبرې کړي چې وایي دی د کابل ښار په وړاندې د پرتو امنیتي ستونزو په اړه خبر دی.
دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بې بندوباري دی، بې مسؤلیت خلک دی دی چې سلاګانې لري.
ازادي راډیو اوري. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې د هلمند سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوې ده. که هم چارواکو تر اوسه پورې رسما دا خبره تر د مخکې شیبو پورې نه و تایید کړې، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې په امنیتي ځواکونو له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا فشارونه زیات وو. همدا شیبه الیاس دایی له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال را سره د ټلیفون په لیکه دی، د سکایپ له لارې را سره وصل دی. دایی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. وضعیت څه ډول دی د سنگین؟
نوري صاحب سلامونه. دغه وچ ستاسو سره خبرې کوم. د سنگین مرکز د افغان ځواکونو تخلیه کړی دی. دوی د ولسوالۍ له مرکزه د ولسوالۍ یوې څنډې ته چې هلته دوهم پلې لیوا مرکز لري قرارګاه د غزکې ته په شا سوي دي، او ویل کېږي د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ چې د ولسوالۍ هغې ډېره تاریخي وه، ولې د قمندانۍ د نوې په دغه اوس تیرو لسو کلونو کې جوړه شوې وه، دا هم د هوا د لارې بمبار سوي دي او تخریب سوي دي. اما لکه تاسو چې اشاره وکړه، تر اوسه په رسمي ډول چارواکو دا خبره نه ده تایید کړې. د هلمند والی حیات الله حیات هم رسنیو ته ویلي دي چې د ولسوالۍ مرکز یې نه دی تخلیه کړی او نه به یې هم تخلیه کړي. ولې د 215 میوند کل اردو یوې سرچینې چې معتبره سرچینه ده، ازادي راډیو ټول چې دوی د تیرو څو شپو راهیسې د سنګین نه د ځینو وسایلو او توکو انتقال د هوا د لارې کوه، او تیره شپه یو شمېر کمانډوي او پات هغه سرتیري چې د میاشتو راهیسې محاصره وه هغه یې د هوا د لارې ایستلي دي او د ولسوالۍ مرکز یې تخلیه کړی دی.
دای صاحب، د ولسوالۍ مرکز چې کله طالبان ته پرېښودل کېږي، دا به په سیمه کې په نور امنیتي وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟ یعنی دا موقت توګه باندې پرېښودل شوی، مخکې داسې لیدل شوی داسې پیښې چې افغان چارواکو ویلي موږ نشو کولای چې اکمالات وکړو، چې تاسو هم د اکمالاتو خبره اوس یاده کړه، او ځواکونه هلته تر فشار لاندې وو، د لارو ځمکنیو لارو بندې وي، اکثرا امنیتي ګواښونه وي، هغوی ته درست هغه لوجستیکي مواد نه رسول کیږي. آیا دا د دوی په خبره د چارواکو په خبره یو تکتیکي په شاتګ دی؟
مخکې مو اشاره وکړه چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی، اما د ولسوالیو مرکزونه چې کله پرېښودل کېږي، د هغوی بد عواقب موږ د مساکله او نوزاد نه انګېرلی سو. کله چې یو کال وړاندې حکومت د مساکله ولسوالۍ او د نوزاد ولسوالۍ مرکزونه پرېښودل، نو وسلوال وکولی سول چې ځان ته مهم پراخ مرکزونه جوړ کړي او د غلارې د ځوانانو په منځ کې د جلب و جذب پروګرام ترتیب کړي، او هغه پروګرامونه و چې په خپل په سنگین فشارونه ډیر سول، وضعیت یې حتی یوازې د ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ تر ودانۍ پورې محاصرې ته ورسېدی. دغه رنګه لشکرګاه ته په نږدې مرکزي ولسوالۍ باندې فشارونه ډیر سول، چې نادالي موږ بیل ګلرو، حتی د نوزاد او مساکله د مرکزونو پرېښودل د دې باعث سول چې وسلوال وکولی سي جګړې د لشکرګاه شاته تر پولو راولي. موږ چې د خلکو سره او د کتونکو سره خبرې کړې، هغه وایي چې د سنگین سکوت به پر کجکی باندې چې وسوم د ماسیرې په حال کې دی او د هوا د لارې مورته اکمالات کېږي، بد تاثیر وکړي. دا به پر واشیر باندې چې یوازې یوه لار ورته پرانستې ده، د نیلاکله دښته د دې الکوي سړک نه ورته اکمالات کېږي، دا به پر دې ولسوالۍ بد تاثیر وکړي. او په عین حال کې به وسلوالو ته په شمالي هلمند کې د نوزاد مساکله په شمول یو ډیر مهم مرکز چې سنگین وو او د کاچاک ډیر مهم مراکز وو، د نشي توکو د پروسس ډیر مهمې فابریکې وشان پکې موجود دي، دا به وسلوالو ته او کاچاک برو ته ډیر زیات زمینی برابرې کې، او غیب وکولی سي چې یو ډیر پراخه جغرافیا په شمالي هلمند کې تر خپل ولکې لاندې ولري.
تاسو مخکې د هلمند په سنگین د هوایی بمباری خبره وکړه، په هلمند کې خو د ډیر امریکایي ځواکونه هم ښکیل دي، او په وروستیو کې موږ اوریدلې چې دوی د وسلوالو طالبانو په وړاندې په هوایی بمباریو کې هم ښکیل دي. آیا دغه بمباری د امریکایي ځواکونو لخوا کیږي؟
په دې وروستیو کې ډیر هوایی بریدونه د غوت ملاتړ د ماموریت لخوا کېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړه بهرنیو ځواکونو، اما تر اوسه د سنگین بمباري دقیقه نه ده. ولې نږدې دوه نیمې میاشتې وړاندې په همدغه سیمه کې نږدې کله چې وسلوالو د مځکې لاندې نغمونه وویستل او د افغان ځواکونو ځینې پوستې له منځه ویوړې، هغوی ته تلفات واړول، د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو یو شمېر الوتکې ولاړې، شاوخوا نږدې سیمې بمبار کړلې چې پکې د یوې کورنۍ 14 او د بلې کورنۍ 9 غړي ووژل شول. تر اوسه لا هغه داغونه پاتې دي، هغه مسایل پاتې دي. موږ دغه کورنۍ سره خبرې وکړلې، هغوی ته تر اوسه حکومت پیسې هم نه دي ورکړي، هغه پیسې چې د اکرامیه په ډول باندې ورکول کېږي، مګر حکومت ولسوالۍ خوشی کړې.
الیاس دایی له تاسو نه یوه دنیا مننه. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د اسکایپ لارې را سره و چې وایي د هلمند سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوې ده، که څه هم تر اوسه پورې د هلمند چارواکو رسمن دا موضوع نه ده تایید کړې، خو ویل کېږي چې په سیمه کې په وسلوالو طالبانو د سنگین په مرکز کې هوایی بمباری کیږي. سنگین هغه ولسوالۍ ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د سختو نخټو شاهد ده سنگین هغه ولسوالۍ ده چې پکې په تیرو څه باندې څوارلسو دیارلسو کلونو کې هم نړیوال ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره ښکېلو. په دې اړه به وروسته بیا هم په خبرونه کې تاسو ته په تفصیل معلومات درکړو. نوي معلومات
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د اسلامي دولت ډلې داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو څخه دی. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د نړۍ د لسګونو بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې دا هم وویل چې امریکا په خپله دې ژمنه له نړیوال ائتلاف سره ولاړه ده چې داعش به له منځه وړي. په دې غونډه کې چې د داعش ضد ائتلاف ګډونوالو ټولو ګډونوالو پکې ګډون کړی د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د افغانستان په استازیتوب پکې برخه لري او نن به د غونډې ته وینا وکړي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په واشنگټن کې نن د داعش ضد نړیوال ائتلاف د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د نړۍ د آتش پېته هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو، استازیو او نړیوالو مؤسسو برخه اخیستې ده. د دې نړیوالې غونډې د پرانیستو پر مهال پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د داعش ځپل او لمنځه وړل په منځني ختیځ کې د امریکا لومړی توپ دی. ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا به په عراق، سوریه، افغانستان او نورو هیوادو کې چې داعش ته د پوځي زور له لارې دغه ډله ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا لاسته راوړنو ته اشاره وکړه او ویل په دغو دوه هیوادو کې تر اوسه امریکا 2.5 میلیونه کسان د داعش له منګولو ژغورلي او 500 کیلومتره سیمه یې آزاده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د داعش برید بزدلانه برید وباله او ویل په همدې میاشت کې پولیسکونو کسان هغه وخت ووژل شول او ټپیان شول چې د داعش کسانو د ډاکټرانو په جامو کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې پر یوه روغتون حمله وکړه. موږ پوهیږو چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ د جګړې په ډګر کې د داعش ته هلو ځلو مخه نیسي، خو زموږ په ائتلاف کې یو ګډ قوت به داعش ته وروستۍ ضربه وي. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره پرون صلاح الدین ربانی د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له نږدې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د داعش په اړه د ټیلرسن تر خبرو مخکې افغان چارواکو او د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویلی وو چې تیر کال په افغانستان کې داعش ته سخت مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د ناټو ویاند بیل سلوان ویلی دی چې په روان 2018 میلادي کال کې د دوی هدف په افغانستان کې د داعش یو مخ له منځه وړل دي. بیل سلوان امریکا ژغته دا تایید کړه چې نړیوال ځواکونه یوازې د اجازه لري چې داعش او القاعده په افغانستان کې په نقشه کړي او هغه وخت پر طالبانو حمله کوي چې افغان ځواکونه له دوی څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د داعش ضد نړیوال کانفرنس په لومړۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وینا وکړه او ویل وروسته تر دې چې داعش په افغانستان، پاکستان، عراق، اروپایي هیوادو او ټولو نړۍ کې له مات سره مخامخ شو نو دې ډلې بزدلانه بریدونو ته مخه کړه. په عراق کې اوس له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو پراخ عملیات روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې دا عملیات به د داعش تر بشپړې ماتې دوام وکړي او ټول به د موصل ښار د آزادۍ شاهدان وي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په باب مواورد چې وایي د افغانستان په ګډون په ټول نړۍ کې د داعش ځپل د امریکا له لومړیتوبونو څخه دی. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته چې پرون پیل شو او نن هم دوام کوي وکړې. دغه راز ریکس ټیلرسن په کابل کې سردار محمد داود خان پر روغتون وروستي خونړي برید ته هم اشاره وکړه چې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان جګړې ته په وروستیو کې بیا د امریکایي چارواکو پام اوښتی دی. د امریکا کانګرس افغانستان ته د څو زرو نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. د امریکا دفاع وزیر هم وړمه ورځ د افغانستان پر وضعیت د ناتو له سرمنشي سره چې په واشنگټن کې د داعش ضد ائتلاف غونډه کې د ګډون لپاره واشنگټن ته تللی خبرې کړې دي. د افغانستان جګړه ولې امریکایي ځواکونه نشي ګټلی؟ نړیوالو ورځپاڼو بیا دا موضوع را برسېره کړې. اسما څاروان ورته کتنه کړې.
نشتل انټرس خبرونه د افغانستان په اړه لیکنه په دې پښتنې پیل کړي، ولې امریکایان په افغانستان کې جګړه نشي ګټلې؟ د خبرونه لیکوال دانیل دافیس په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند د غړي او د متحده ایالاتونو د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس جان مکینا او سناتور لینسی ګرا هم لیکنې ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان جګړه په ولاړ حالت کې ده او د دې ولاړ حالت د ختمولو لپاره یوازینی لار دا ده چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستول شي. د نشنل انټرست مقاله لیکوال وی که ولسمشر ډانلډ ترامپ د دوغو دوو سناتورانو سپارښتنه ومني، په نتیجه کې به د امریکایي پوځیانو تلفات زیات شي او د پوځیانو لژل به ډیر مهم تغییر رانولي، بلکې جګړه به بی هدفه دوام وکړي. لیکوال وی مکینا او ګراهام په ورستیو کلونو کې څو ځلې ویلي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لاس وبښې تړلې. دوی بیا بیا ویلي چې باید افغانستان ته په سم وخت کې سم شمیر پوځیان ولېږل شي، خو د دواړو سناتورانو په نظر کې یوازینی ستونزه دا ده چې دوی دا مسأله هیروي چې له 2001 میلادي کال څخه څو ځلې د ځواکونو شمیر زیات کړی شوی، خو اغېز نه دی لیدل شوی. military.com هم د سناتورانو پر څرګندونو تبصره کړې. البته افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په باب نه، بلکې له افغانستان څخه امریکا ته د یو شمیر افغانانو د تک پاره. له یوې مودې راهیسې هغو افغان ترجمانانو ته چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی د امریکا د ویزو د ورکولو په اړه بحثونه کیږي. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو یو شمېر سناتورانو دغو افغان ترجمانانو ته د ویزو د ورکولو ملاتړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په لومړۍ نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې له افغان ترجمانانو سره د ویزې لپاره مرکې ودرولې. امریکایي سناتورانو په یوه مقرره کې چې زموږ له افغان متحدانو سره پر ژمنو درېدل نومېږي او تېره اونۍ د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د څلورو غړیو له لورې وړاندې شوه د 2500 افغانانو لپاره د نورو ویزو غوښتنه کوي. دوی وایي هغو افغانانو ته چې په تېرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړې د ویزو ورکړه به دا پیغام ولېږي چې امریکا خپلو دوستانو ته شانه اړوي.
ازادي رادیو اوري د سهار لس بجې او 22 دقیقې دي. د بازګر ورځ پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې اول منزل شو په کابل کې په بادام باغ کې هم د بازګر دوه ورځنۍ دودیزه میله پیل شو چې نن هم دوام کوي. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د دغه ورځې په لمانځن غونډه کې وویل چې په 1495 لمریز کال کې د 1500 پیل شوو پراختیایي پروژو ډیره برخه بشپړه شوې چې په نتیجه کې 44000 هکتار ځمکې ته د اوبو اسانتیاوې برابرې شوې او د پاتې پروژو له بشپړېدو سره به په زرګونه جریبه نور ځمکه هم خړوبه شي. په غونډه کې د دفاع وزارت استازي بیا وویل چې دوی له دې وروسته پریکړه کړې چې د وزارت اعاشوي مواد د کورنیو محصولاتو څخه تامین شي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په تیر کال کې له پلان شوي 1500 پروژو څخه 100 بشپړې شوي او پاتې هم بشپړېدو ته نږدې دي. دا خبره د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بزګر د ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړه. خاغلی زمیر 95 لمریز کال د کرنې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک وبال او د 95 لمریز کال د پراختیا پروژو په حق لی وبال.
ما کار ډیزاین او سروې 295 شبکره
موږ به د 295 شبکو د ډیزاین او سروې چارې چې د سلمہ د بند تر پوښښ لاندې دی پیل کړو. همدارنګه په نظر کې لرو چې د اوبو لګولو د 250 شبکو کار هم پیل کړو. دارنګه غواړو د ځمکې لاندې اوبو د زیرمو د پیاوړتیا لپاره د 3300 متره مکعب اوبو د چک زمونږ په پلانونو کې شامل وي.
د کرنې وزیر وویل د پلان شوو پروژو له بشپړېدو سره به 44000 هکتار ځمکې ته اوبه ورسیږي. د کرنې وزارت د تیر کال د فعالیتونو په راپور کې راغلی چې په دغو پروژو کې شاوخوا 100000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شوې دي. په راپور کې دا هم راغلی چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کورنیو باغچو له جوړېدو سره په لسګونه زره ښځې هم په کارونو بوختې شوې دي. په جوړه ناسته کې ځینو بزګرو د دوی د محصولاتو د زیاتېدو او ساتل کېدو لپاره حکومت ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ یو بزګر مصطفی اوریاخیل وویل
منګ ته ډیره زیاتې ضرور دی او سرخانی غواړو. دویم د منګ رومای نور مملکتونه وړي، هماغه یو کیلو په 200 په 300 په نور مملکتو خرڅوي. منګ ته د هوایي ترانسپورت برابر کړي چې د منګ دغه کوم مالونه ښه بسته بندي کړو او ویلږو چې منګ ته مستقیما پیسې په لاس رسي.
د کرنې وزیر وویل په تیر کال کې د هیواد کرنیز محصولات د تیرو کلونو په نسبت زیات شوي او د نو پلان شو پروژو له پلي کېدو سره به نور هم زیات شي. په غونډه کې د دفاع وزارت د تامیناتو د ریاست مرستیال جنرال غلام سخی وویل سږ کال به د دغه وزارت اعشاوي مواد تر ډېره ځایه له کورنیو محصولاتو پوره شي.
موږ د قلو د 209 ټولې وریجې موږ د بغلان او د قندوز داخلي وریجې دي. اوس د موږ سربازان په قندوز، مزار، بغلان او بدخشان کې له وطني وریجې څخه استفاده کوي. اطمینان درکوم چې په راتلونکي کال کې به موږ 80% وریجې په ټولو اردوی ملي کې وطني وریجې ووسي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان 80% خلک په کرنه بوخت دي. بزګران وایي افغانستان د کرنیزو فعالیتونو لپاره په لکونو هکتار ځمکه لري، خو د اوبو نشتوالی سبب شوی چې اکثره شاړې پاتې شي. دوی له دولته هیله وکړه چې د اوبو رسولو د سیستمونو جوړولو ته ژر تر ژره اقدام وکړي. افغان چارواکي وایي د هیواد د کرنې د سکتور پراختیا او معیاري کول د حکومت په مهمو پلانونو کې شامل دي، ځکه چې کرنه د دوی په خبره د اقتصاد د ملا تیر دی.
به همدې کرنې د سکتور په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان حکومت له امنیتي خنډونو سره سره د نیمروز د وروسته پاتې ولایت د پرمختګ او په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره د کمال خان بند د جوړولو کار ته دوام ورکوي. دا بند چې د نیمروز خلکو ته خورا زیات اقتصادي اهمیت لري، د ایران له لوري له تهدید سره ویل کېږي مخامخ دی. د موضوع په اړه نور تفصیل د اسمه سروان په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د کرنې د ودې لپاره د نیمروز په وروسته پاتې ولایت کې د اوبو د زیرمې د سترې پروژې د اجرا کولو اراده کړې ده. د کمال خان بند د جوړېدو په صورت کې 115,000 هکتار ځمکه خړوبېدلی شي، خو د دغه بند جوړېدا د افغانستان لپاره له خطره خالي هم نه ده. ایرانی چارواکو په ځلونو په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو په وړاندې غوسه او اندېښنه ښوولې ده، او د نیمروز سیمه ایز چارواکي وایي چې ایران په افغانستان کې د اوبو او برېښنا د تولیدونکو پروژو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره لاس یو کړی دی. د نیمروز والی انجینر محمد سمی پر افغان امنیتي ځواکونو باور لري، وایي چې دوی خپل کار ته دوام ورکوي او په دې پسې نه ګرځي چې څوک یې د مخنیوي هڅه کوي.
دلته هیڅ څوک مشکل نشي ایجادولی. دلته مو پیاوړی اردو لرو، پولیس لرو، پیاوړی ملي ملت لرو. خلک ډېر همکار دي د دې پروژې په تطبیق کې.
ایران د تیر کال په دسمبر کې د طالبانو پلاوی تهران ته وباله، او په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان کانګرس ته په وروستیو ورځو کې وویل چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر اساس په 2011 میلادي کال د طالبانو یو نیول شوي قمندان اعتراف وکړ چې ایران د کمال خان بند د ویجاړولو لپاره 50,000 امریکایي ډالر همداراز پوځي روزنه ورکړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال د پروګرام منیجر اندریو سکانلن وایي اوبه د نیمروز د ودې لپاره اساسي سرچینه ده، خو مهمه مسئله داره چې سیاسي خبرې پرې وشي. د نیمروز والی انجینیر محمد سمی وایي چې د کمال خان بند د دریم فیز یا مرحلې قرارداد له یوې ترکۍ کمپنۍ سره په 80 میلیون ډالر شوی او ژر به کار پرې پیل شي.
د کمال خان د بند جوړول دا درې فازه وو چې دوه فازه پکې شي. دریم فازه چې د محور د بند دغه قاره اخلاصي د تدارکاتي کارونه د رئیس جمهور لخوا منځي ورکړل شوې ده. ابتدایي سرې په حالت کې، یعنی کار مو په شروع کې ده، او تاسو به ډېر زر د قرارداد وګورئ چې انتهایي شروع کیږي.
د بند ته د هلمند سیند اوبه بهیږي. د دغه سیند اوبه د افغانستان په خاوره کې له 100 کیلومتره مزله وروسته د افغانستان او ایران په پوله کې د هامون په جهیل کې تویږي.
د نیمروز د کمال خان بند په اړه مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي له امنیتي خنډونو سره سره چې په تیره د ایران لخوا ورته متوجه دي دا بند به جوړ کړي. کابل له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دی؟
دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بې بندوباري دی، بې مسؤلیت خلک دی چې سلاګانې لري.
د کابل نوی امنی قومندان جنرال حسن شاه فروخ سره مو د حقیقت صدې اونیس پروګرام کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو مفصلې خبرې کړي. خو اوس رحمت الله افغان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
په هلمند کې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. د افغان ولسمشر له نوري فایبر سره د پوهنتونونو د وسلېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ښوونې وزارت په وینا نږدې زر ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلې دي. افغانستان د کرکټ ملي لوب ډله به سبا د هند په نویدا کې له ایرلند سره د 500 اورونو لوبه وکړي. د لندن پولیس وایي د بریتانیا له پارلمان سره په پرنی حمله کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. لیتوانیا او اوکراین د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا دا تورونه رد کړل چې ویلي دي دغه دوه هیوادونه په بیلاروس کې خلک وسلوالو فعالیتونو ته هڅوي. او د چین د زاد ټي ای په نوم د ټلیفوني وسایلو جوړولو شرکت د چهار شنبه پورې ځران ځان ګرام موبایل چې د امریکا له بندیزونو سره سره ایران ته په غیر قانوني ډول د 2.3 میلیون ډالرو پرځخ د امریکایي ټکنالوژي وسایل ورکړي دي.
د خبرونو تفصیل کولای شي چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د غرض ازادي رادیو خبرونه هم کې انټرنیټ لاسرسي ولري. صافی اوازی اوریدلی شئی په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئی. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدی شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي پر دوه نړیوالو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د لندن د تیرې ورځې بریتا کتنه کو. د لندن پولیس وایي تیره ورځ پارلمان ته د پارلمان ودانۍ ته نږدې په تروریستي برید کې د برید کوونکي په ګډون 15 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي. تر دې حملې وروسته د نړۍ ګڼو مشرانو له بریتانیا سره خواخوږي څرګنده کړې او د همکاري ژمنې له دې هیواد سره کړې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره د لندن د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر دې خبرې وکړې چې پرون د لندن په وستمنستر سیمه کې 4 تنه ووژل شول او نږدې 40 تنه ټپیان شول. د سپین مڼې ویان شان سپایسر وویل د چهارشنبې د ورځې د بریت په اړه دواړو مشرانو خبرې وکړې او ټرمپ د امریکا د حکومت د ملاتړ اعلان وکړ. سپین مڼې په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ خپل خواخوږي د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وشوده او ژمنه یې وکړه چې امریکا هر ډول همکاري ته چمتو ده. د سپین مڼې ویان د لندن د پولیسو ستاینه وکړه چې ډېر ژر یې بریتګر ته ځواب ورکړ. شان سپایسر په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د امریکا حکومت د لندن د شار او د هغه د بابقار حکومت بشپړ ملاتړ د دې بریټ په تړاو کوي تر څو د دې حملې عاملان عدالت ته راکشل شي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا د جرمني د خلکو په استازیتوب په کلکه د بریتانیا له خلکو سره ده چې کله پر دوی بریټ کیږي یا هر راست ترورستي حمله کیږي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په ټویټر کې ولیکل زموږ فکر د لندن د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره دی او کاناډا د بریتانیا له خلکو سره ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه د خپل هیواد خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې موږ به هیڅکله د ترهګرو ملاتړ ونه کړو. د هالنډ، ایتالیا، بلجیم، یونان، اسپانیا، ناروی او ترکیه مشرانو هم د بریتانیا له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د حمله پرون د لندن په وخت 2:40 داسې وشوه چې یو سړی په تیز سرعت د ویسټ منسټر په سیمه کې موټر پر پیاده راو روان کړ چې لږ تر لږه 2 تنه ووژل. موټر بیا د لندن د پارلمان د ودانۍ ترڅنګ د بیګ بین د ساعت له برج سره ودرید. تر دې وروسته هم د بریټ کوونکی له موټر راښکته سو او د پارلمان د ودانۍ خواته ورغی. هلته یو ساتونکی په چاقو ووهه. نورو امنیتي ځواکونو پر دې سړي ډزې وکړې او ټپي یې کړ، خو کله چې دا کس د درملنې لپاره انتقالاوه سا یې ورکړه. د پولیسو کوم افسر چې په چاخو ټپي شوی وو هغه وروسته په روغتون کې وفات شو. یوه ښځه چې د موټر له پیښې سره د پله له سره لاندې تیمز سیند ته لوېدلې وه ژغورونکو ژوندی راوویسته خو سخته ټپي شوې ده. د فرانسې صدر اعظم برنارد ګزانوي دا تایید کړه چې په پیښه کې دوه فرانسوي زده کوونکي چې یو 15 کلن او بل 14 کلن دی ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې درې تنه پولیسان هم دي. په پاریس کې د ایفل برج څراغونه نیمه شپه د لندن د پیښې د قربانیانو په درناوي مړه شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په یو پیغام کې وویل چې فرانسه په وروستیو کې د داسې بریدونو شاهده وه او ډیر احساسوي چې برېټانیایان څه ډول ځورېدلې دي. پولیس وایي چې دوی تحقیقات کوي او شاید د دې حملې تر شا نور کسان هم وي.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د یمن په کورنۍ جګړه کې د شیعه حوثي ملیشو څخه د ایران د ملاتړ خبره کومه نوې خبره نه ده، خو یو شمېر سرچینې وایي چې تهران د دغو ملیشو ته په وروستیو کې پرمختللې وسلې ورکړې او پوځي سلاحکاران یې استولي چې دا به ښایي په منځني ختیځ کې د قدرت توازن پر توازن اغیز وکړي. فرشه جلال زی نور جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان چې د ایران دشمن بلل کیږي د هغو سنی عربانو د ائتلاف مشرکه وی چې په یمن کې د حوثی ملیشو پر ضد جنگیږي. یو شمیر پوځي څیړونکو چې د خپل نمونو د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي دی رویټرز ته ویلي ایران په وروستیو میاشتو کې زیاتې وسلې حوثی ملیشو ته استولې دي او په نورو برخو کې هم لدې ملیشو د ایران ملاتړ د یمن په دوه کلنه جګړه کې د تهران رول پراخ کړی دی. د ایران یو لوړ بچارواکي ویلي د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی تیر میاشت د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له چارواکو سره د حوثی ملیشو د لا زیات ناتړ پر لارو چارو د خبرو لپاره وکتل. د چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي په دغه کتنه کې دواړو خواوو د حوثی ملیشو د روزنې او د هغوی د مالی ملاتړ د زیاتېدو او هغوی ته د زیاتو وسلو پر استولو موافقه وکړه. د رویټرز خبری اژانس په حواله یمن داسې ځای دی چې په حقیقت کې نیابتي جګړه روانه ده او د یمن په جګړه کې د یو لوري برای به په منځني ختیځ کې د قدرت د توازن برخلیک وټاکي. خو د ایران حکومت د سعودي عربستان د تورن ردوي چې وایي د یمن په جګړه کې د شیعه حوثی ملیشو ملاتړ کوي او هغوی ته وسلې او پیسې ورکوي. د ایران حکومت پر سعودي عربستان تور پوری کړی دی چې په یمن کې د روان کړکیچ په جوړېدو کې لاس لري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی عربو د ائتلاف ویندوی احمد عصری رویټرز ته ویلي په دې اړه چې ایران له قاچاقي لارو بیلابیلې وسلې په یمن کې حوثي ملیشو ته ور استوي شواهد کم نه دي. هغه زیاته کړې ده چې په یمن کې حتی د ټانک ضد وسلې کورنټ له حوثي ملیشو سره سته. عصري ویلي دا وسله پخوا د یمن له پوځ یا له حوثي ملیشو سره نه وه. په یمن کې د شیعه حوثي ملیشو یو مشر چې نه دی غوښتي نوم یې څرګند سي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ادعا کوي چې ایران په یمن کې په قاچاقي ډول حوثي ملیشو ته وسلې ورکوي د هغوی یو هڅه ده چې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان ناکامي پټکړي او دا د پوینه هغه جنگ دی چې شایي په لنډ وخت کې پای ته ونه رسیږي. په یمن کې په تیرو دوه کلونو کې د جګړې لامل لشتلجه لزره تنه وژل سوی دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
نن په خوانځیو کې د ارزیابي او زینو نور مسایلو پاک خبرې کوو. له موږ سره میلما د پهنې د وزارت سلاکار محمد حسین حازم دی. نو موړې له ډیر شو کلو را پدې خو د پهنې وزارت په بیلا بیلو برخو کې کار کوي.
د زده کړې ارزونه چې یو میتود دی، البته په رسمي او غیر رسمي شکل سره تر سره کیږي. البته د زده کړې د کچې د اندازه کولو په خاطر په دوه طریقو سره تر سره کیږي، چې یو تلخیصي ډول یا بل هم په تکمینی ډول سره. چې تلخیصي ډول چې اصطلاحي د انګریزي څخه ژباړل شوی ده، ورستۍ یا د پیسلا د زده کړې پایله معلوموي او خپل د تکوینی ارزونه چې د هغه دوامدار ارزونه ده، چې قدم په قدم سره د خپل د زده کړې د ارزونه په مقصد کچه معلوموي چې په کومه کچه زده کړې تر سره شوی ده.
او دغه ارزونه یا ارزیابي په کومه طریقه تاسو تر سره کوي؟
د افغانستان البته په پوهنې وزارت کې فی الحال دوه ډوله ارزونه معمول دي. یو رسمي ارزونه ده چې څلور نیمیاشتنی او بل هم کلنی چې دا څلور نیمیاشتنی او کلنی ارزونه په نتیجه کې د زده کوونکو البته درجه بندي او د دوی ارتقا شي. دغه ارتقا ګټه او فیصله سره د پونی وزارت لپاره او نور کورنۍ لپاره د یو راپور په شکل سره دی چې څومره ماشومان وکولای سول د یو صنف څخه بل سمته ارتقا وکړي. خو بل ارزونه چې معمولا د پوهنی وزارت په ورځنی پلانو کې د درسي پلانو کې د ښوونکو په درسي پلان کې دوی کاروي، هغه داسې دی چې د درس د پیل څخه مخکې د درس په جریان کې یا هم د درس په پای کې ترسره کیږي، چې له بده مرغه دغه ډول ارزونه تر اوسه هغه خپل ځای نه دی پیدا کړی، په دې خاطر چې د پل د درسي وخت د لږوالي په خاطر سره دوم ډول چې د خپل د دوامدار ارزونه ده یا تکوینی ارزونه ده په سمه توګه ترسره کیږي نه.
ار ښوونځي ته څومره وخت وروسته د تاسو له خوا کارکوونکي ورځي اول ارزونه کوي؟
البته ارزونه د نظارت تعلیمي د خوا نه ترسره کیږي، بلکې خپل ارزونه چې د خپل د تعلیمي کال هغه څلور میاشتنی او کلنی ازمونه د خپل د ښوونځي د ادارو د خوا اخیستل کیږي. خو د نظارت تعلیمي دنده دا ده چې دوی کله کله ځي د خپل مشاهدات یا خپل د کتنې په ترڅ کې هغه فیصله سره نیمګړتیاوي یا مشکلات چې دوی پیدا کوي په نښه کوي، بیا نمونوي لوستونه البته ترسره کوي په سنفو کې او همدار از خپل د ښوونکو د دانش مضمون او قابلیت تدریس پیدا کوي چې په کوم شانه کې دوی سنز لري او د سنز د لولو لپاره کم ډول روزنې ته ضرورت لري. دا البته وخت په وخت سره د ښوونکو ته د دانش مضمون او د قابلیت تدریس په ارتباط باندې روزنه ورکول کیږي.
یوازې د درس په برخه کې ارزونه کوي که په نورو مسایلو کې؟
خپل د پلان مطابق کله چې سنفو ته ځي د مضمون په ارتباط باندې د هر رښتې یو نظارت چې موږ لرو، د بیلګې په توګه د ژبې لپاره موږ جلا نظارتچی لرو، د ساینس لپاره جلا لرو، د ریاضي او فزیک لپاره جلا لرو، د کیمیا او بیولوژي لپاره جلا لرو او اصول صنفي لپاره جلا نظارت کوونکي لرو. چې دوی کله چې صنف ته ورځي کتنه کوي، د کتنې په پای کې هغه نیمګړتیاوي یا مشکلات چې ښوونکی په مضمون کې لري یا هم په خپله میتودیکي برخو کې د مشکل لري هغه لپاره یو فیصله سره د نیمګړتیاو د حلولو لپاره تر مشاهده تر کتنې وروسته دوی ته بیا خپل نظریه وړاندې کوي او د نیمګړتیاو د حلولو لپاره کله ناکله نمونوي لوستونه وړاندې کوي او کله هم دوی ته روزنیز ورکشاپونه یا په اصطلاح سره روزنیز کورسونه ورته دایروي.
بله، ځینې نور مسایل دي په بیلابیل ښوونځیو کې، مثلا کله چې یو ښوونکی غواړي چې ښوونځي نه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي، مثلا کړه کوي، لومړی باید د هغه ښوونځي ته چې دوی غواړي ورسي د هغه مدیر موافقه راوړي.
بله، مسله دا سیده د تبدیلیدو په صورت کې چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه ځان بل ښوونځي ته تبدیل کړي هغه موافقه ضروري ده. په دې خاطر ډیر ځله داسې وي چې په ښوونځي کې تشکیل پوره وي.
په ډیری ښوونځیو کې داسې ویل کیږي چې هغه مدیر له ښوونکي نه پیسې غواړي، اته تر $2000 پورې، وروسته له غنه بیا موافقه ورسره کوي، اته دومره نه ورته وایي چې دلته کمبود شته که نشته. تاسو په دې اکله څه وایي؟ آیا خبر یاست که نه؟
یو خبر البته د رشوت یا په اصطلاح سره د پیسو اخیستلو مسله یو لویه مسله ده. دا موضوع زه نه ردوم چې نسته، البته استثنایي حالات دی. په ډیرو ښوونځیو کې دا وضعیت تر اوسه چې مثلا ښوونکي ته ضرورت لري دوی یا بالمقتم مقرري یا اجیر مقرري، چې له بعد مرغه د پوهنې وزارت تشکیل تر اوسه پورې هم نه دی پوره. دا بنا پر ځینې مشکلاتو چې د مالیې وزارت او د پوهنې وزارت ترمنځ په ځینو مسایلو باندې چې دوی موافقه نه دي سره کړې، هغه د ښوونکو د کمبود په ارتباط چې تشکیل نه دی پوره. خو معلم چې یا ښوونکي چې مقرریږي ډیر ځله د آزاد رقابت د لارې مقرریږي.
دغه مسله ولې معارف ته ځینې یا معارف ځان خبروي چې دغلته پیسې اخیستل کیږي؟
پیسو د اخیستلو مسله دا درته ووایم چې د ولایتو په کچه د څلور دېرش ولایتو کې رئیسان چې کله مقرریږي اکثره یو مشکل د پوهنې وزارت لري اوس فیلحاله، په دې خاطر چې اکثره رئیسان چې مقرریږي په آزاد رقابت سره نه مقرریږي، دغه د نورو لارو څخه مقرریږي. په دغه خاطر د اکثره د پوهنې وزارت د ځینې مقرراتو لوایو څخه دوی نه خبره دي او د تبدیلو په دغه لکه څرنګه چې تاسو وویل کله چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي د رشوت په مقابل کې، البته دا استثنایي حالت دی. زه ما مخکې هم وویل زه دا مسله نه ردوم، خو دا یو استثنایي حالت دی، عام نه دی چې ټوله رئیسان یا ټوله کسان رشوت اخلي. دا مشکل سته په خاصه توګه په ولسوالۍ کې لري پروتو ښوونځیو کې چې هلته په ډیر مشکل سره راپور و مرکز ته رسیږي ډیر وخت نیسي، په دغه خاطر دی چې اجراءات هم پر وخت نه کیږي، په دې خاطر ستونزې دي. یو خو مسله د امنیتي مسله ده چې په ډیرو ولایتو کې او ولسوالیو کې د بد امنۍ د وجې څخه دغه راپور پر وخت نه رسیږي.
اکثره کسان اوس که دومره لږ هم اقتصادي ښي هغه دوی خپل ماشومان شخصي ښوونځیو ته لیږي، دولتي ته نه لیږي، په همدغو دلایلو مسلو باندې چې ماته ستیدونه وکړه څو وخت به دی دولتي خوندزیو دغه ستونزې حل سي چې څوک به خپل ماشوم شخصي خوندې ته ونیلېږي او هغه خپل پیسې د خولې مړې دغه په زده کړه مصرف نکړي.
ذهنیت داسې پیدا سو دی چې په شخصي مکاتبو کې کیفیت نسبت دولتي خوندزیو ته ښه دی. چدا ز سل پسول کې نه تاییدوم په دې خاطر چې په ډیرو خصوصي ښوونځیو کې هم کیفیت په هغه کچه چې لازم دی هغه سی کیفیت نسته. خو دا جواب هم در کولای سم چې کچیر د پوهنې وزارت په راتلونکو البته ستراتیژیک پلانو کې څو شان په نظر کې ونیسي زه باور لرم چې دغه مشکل فلاله چې دا ذهنیت پیدا سو دی چې شخصي ښوونځیو ته خپل ماشومان اکثره کورنۍ هغه متمویله کورنۍ هغه کسان چې درآمد لري پیسې لري صحیح دی. یو شمېر خصوصي ښوونځي د دوی خپل هغه پروګرامونه سم دي خو ډېری خصوصي ښوونځي هغه سي کیفیت چې لازم ملزوم دی نسته. فقط خپل د کورنیو ذهنیت چې د انګریزي ژبې د تدریس لپاره یا د آمادګۍ لپاره یا د هغه مضامین چې دوی خوښوي د بیلګې په توګه د کمپیوټر تدریس په ابتدایي دوره کې چې دا اسان د اصول خلاف کار دی اکثره خصوصي ښوونځیو کې دا پروګرام دوی تطبیقی نو اکثره کورنۍ ته په دې خاطر چې دوی سرمایه‌دار کورنۍ ده دغه باور ترلاسه کړی دی چې باید خصوصي ښوونځي ته خپل ماشومان د دغو مضامینو د زده کړې لپاره واسطه.
نو کله چې د معارف وزارت په دې مسایلو خبر هم دی ولی بیا خصوصي ښوونځي پرې دي چې دغه وړ کړه چې مناسب نه دی وی کړی؟
ستاسو خبره صحیح ده خو دا دی چې د پوهنې وزارت یو خو په دې خاطر چې آزاد رقابت د ښوونې او روزنې دا هیڅوک په هیڅ هیواد کې دا کار نسي کولای چې چاته ووایي دا تدریس مه کوه یا دا تدریس وکړه ځکه په نړۍ کې د تعلیم تربیې اوس فلاله خپله عام د نصاب د جوړولو آزادي ده چې اکثره خصوصي مکاتب دوی د ځانه نصاب لري خو باید مغایر د اسلامي ارزښتونو په اصلاح سره د خپل د هیواد د ارزښتونو مغایر نه وي هغه ته آزادي ورکوي. دا په دې خاطر چې هغه استعدادونه کوم چې په هیواد کې دي دغه استعدادونه باید واده وکړي انکشاف وکړي دا که په شخصي مکاتبو کې او هم په دولتي مکاتبو کې. بل خبره دا ده چې د پوهنې وزارت کوشش کوي چې ډېر خصوصي مکاتب پروګرامونه خپل تر څار لاندې ولري اوس فلاله له نیکه مرغه وزارت تعلیمي ټول خصوصي ښوونځي خپل تر پروګرام لاندې لري ځین لاهیې چې تر اوسه نیمګړتیاوې لري هغه لاهیې به هم انشاءالله بشپړې شي او وصله نیکه مرغه د خصوصي مکاتبو د پاره یو ریاست هم جوړ شوی دی چې د تر نظر لاندې خپل پروګرامونه پر مخ بیایي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ځینو امنیتي سرچینو د معلوماتو لمخه د افغانستان پلازمینه کابل هر شپه شاوخوا د شلو جرمي پیښو شاهده وي چې پکې غلا، تختونه، وژنې، د موټر غلا او نور شامل دي. خو د پلازمینه اوسیدونکو د غو پیښو ته په پام د خپل امنیت په اړه څه فکر کوي او د دې جرمونو د زیاتېدو ترشا کوم لاملونه ته ګوته نیسي؟
لومړی را باندې د نو څوک کولای شي چې خپل پیسې ځان سره په تنای ویسي او یا یو خمو به ځان سره وګرځي.
نن سبا په ماخام کې یا د ورځې په کابل ښار کې څوک پیسې نشي انتقالولای په زرو افغانۍ حتی په کابل کې خلک وژل کیږي. چیرته چې غل یا اختطافګر چې ونیول شي هغه بیرته سبا ته خوشی کیږي دغه علت چې دا ورکیږي نه.
زمان نوم سمندر داوز ما په کار کې موبایل غلا شو 500 روپۍ مې غلا شو دلته موټر سایکل والا دي خلک کې تنه تختې.
زمان نوم محمد صابر په دی اواخر کې کابل کې غلا رهزنی نور مسایل ډیر زیات شوی دا علت دا ده د حکومت بی پروايي. بی پروايي په څه دلیل ده؟ مثلا یو غل نیول کیږي هغه بیرته 100 روپۍ ورکوي یا مثلا په یو اداره کې یو نفر تفارش ورته کوي هغه خوشی کوي.
د دغه خلکو سربیره ځنې امنیتی چارواکي هم مني چې د فساد موجودیت د لامل ګرځېدلی شي له مجرمینو سره د قانون له مخې چلند ونه شي او درې ترڅنګ د پولیسو د مسؤلینو په توګه د غیر مسلکي کسانو ګمارل هم د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده. پلازمینه کابل چې اوس شاوخوا د 6 میلیونو وګړو چې زیاته برخه د کابل د شاوخوا ولایتونو او سیمو څخه دلته راکډه شوې جوړوي خو د دومره شمېر نفوذ لپاره په کابل کې یوازې 15,000 پولیس موجود دي. افغان حکومت په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې د امنیتي وضع د ښه والي لپاره وس وس ځینې بدلونونه اعلان کړل. چې لمخې د کابل لپاره هم د امن نوی قومندان وټاکل شو. د خلکو اندېښنې مو د دوی په خپله خوله واورېدلې او راځئ اوس د کابل نوی امنی قومندان جنرال حسن شاه فروخ ته ورشو او په کابل کې د موجوده ستونزو په اړه له دوی واورو چې څه کول غواړي.
حقیقت څه دی؟
جنرال صاحب حسن شاه فاروق ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکو. تاسو اوس وسه د کورنیو چارو وزارت لخوا په اعلان شو وروستیو بدلونو کې د کابل د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی است. تر دې مخکې تاسو د هرات د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کوله. کدا وایست چې تاسو د کابل ښار د وسنیو ستونزو په اړه څومره معلومات لري؟
دلته خو ستونزه ډیر دی. یو د دین هغه دښمن دی یا طالبان دی یا تروریزم دی، بل ملي تروریزم دی چې موږ هغه کې مخامخ یو. او دلته سازمان یافته جرایم شته، دلته غلا دی، دلته بے بندوباری دی، بے مسئولیت خلق دیر دی چې سلاګانې لري. دلته ستونز دیر دی، دیر بسترونه چې دی باعث دی ناامنی ګرځي.
لاملونه یې څه دی؟ ولې دغه جرایم مخه نه نیول کیږي؟ حال دا چې په کافي شمېر کې ځواکونه په کابل ښار کې لیدل کیږي.
عوامل هم دیر دی. یو د دې عوامل نه د رهبری دا مهم دی. دا د تاکونو خلق چې دی حوزو د عامر په توګه، د جنایي په توګه، د کارکوونکو په توګه د ادم ډیر اهمیت لري. د کنټرول، مواظبت، غمخوري د سرباز نه، د خپل دندې نه د رول لري. دا ډیر مسایل دي چې کنټرول وشي دا کولای شي چې دا جرمونه لږ کم کړي.
قومندان صاحب، دلته یو بل مسله هم د بحث وړ ده. هغه دا چې ویل کېږي تر ډیره هغه کسان چې له جنایي او منظمو جرمونو سره په تړاو کې نیول کېږي بیرته د پیسو او یا هم د نفوذي عواملو له کبله خوشي کېږي.
تاسو پوهیږئ چې پولیس د قانون له طرفه دا یو چوکال لري چې 72 ساعته وخت لري پولیس نیولای شي، بیا خو کولای نه شي. دا د تحقیقاتو، دا د محکمې کار دی، دا د هغه ارزیابي دی چې خو کلی کنه کلی. ما ډیر کوشش کړی ده اوس پولیس متحرک شوی دی. زه ان شاء الله ایمان لرم چې دا جنایتونه ممکن پد میاشتې وروسته ډیر لږ شي.
نو هغه جرایم پیشه ډلې چې په کابل کې فعال دي، د دوی په وړاندې اقدام ولې نه کیږي؟ دا خو بنې چې دوی د زنو حلقو ملاتړ لزان سره لري.
نه، زه فکر نه کوم چې څوک چې جنایت کوي د ځنګلو خلکو د دینه حمایت کوي. دا ګروپونه شته، دا جنایتکار خلق دي، دلته کار کوي. اوس ما هغه ته وظیفه ورکړې ده، دا ټول حوزو ته، دا ټول مسئولین ته چې دا بندونه تثبیت کړي، تشخیص کړي، دا څوک دی، کوم ځای ژوند کوي، څو کارونه بوخت دي، دا اوس یو پروسس جریان لري. ان شاء الله چې موږ دا تثبیتو او بیا اقدام کوو.
قومندان صاحب، د پولیسو یو ستونزه دا ده چې دوی نه کنټرولېږي. اوس کله چې ولسمشر په ناڅاپي توګه نهم امنیتي حوزې ته ورغلی و، نو ویلیدل چې په حوزه کې هیڅ یو چارواکی نشته. دا خپله د ولسمشر الفاظ دي چې ویل په کابل کې د جرمونو د پیښېدو یو اساسي علت دا ده چې پولیس خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي.
زه فکر کوم چې ولسمشر کاملا برحق دی. یو د دې ستونزه دغه دی چې دلته کنټرول نشته، څوک چې په وظیفه نه وي بیا دا ټول کله چې جمع کیږي بیا باعث د جنایتونه کیږي. کله چې جنایتکار پیژي چې پولیس ویده دی، بیا هغه غلا کوي. کله چې هغه ویني چې پولیس فعال دی، پولیس عکس العمل ښایي.
قومندان صاحب، د پولیسو د کاري غفلت تر څنګ نور کوم عوامل دی چې د پولیسو مؤثریت له منځه وړلی دی؟
بل سوال نه ډیر دی. دلته مشکلات، ستونزه ډیر دی. یو دا د عکس العمل د زورور خلق دی د پولیس سره کوي. په تور مثال پولیس یو موټر درولې، بیا هغه دوه درې سلاوالې اته بد چلند کوي. پولیس تقریبا خپل هغه جرأت له لاسه ورکړی ده.
دا وایي چې څوک دی د زورور کسان چې د پولیسو په وړاندې خبرګون خي؟
زور وخت ټول پیږي. زه فکر کوم چې دا زور نه بګم چې څوک دی، تم پیږي، هغه په خلک په دا د څوک دی.
نو بل اخر پولیس به څه ډول سره کولای شي چې خپل موثریت وخی ثابت
ان شاء الله چې مونږ هدایت اخیستل دي مقاماتونه. دلته ګارنیزون فعال شوی دی. دلته د ګارنیزون په منځ کې، د پولیس په منځ کې، د اردو په منځ کې یو خو امانګي، یو خو وحدت نظر جریان لري. ان شاء الله ټول یو نظر کیو چې کابل امنیت وکړو.
یو بل مسله قومندان صاحب چې لډیره وخت مطرح ده، البته بیا بیا د زنو سیاسي کارپوهانو یا امنیتي کارپوهانو لخوا په انتقادونه کیږي، او هغه دا چې د پولیسو د افسرانو د ګمارلو په برخه کې هم ځینې جدي ستونزې موجودې دي، او تر ډیره پورې د سیاسي مداخلو په نتیجه کې ځینې ګمارنه کیږي. د کابل ښار د امنیتي حوزو په اړه هم ویل کیږي چې ځینې کسان د همدغو لاسوهنو په نتیجه کې د حوزو د امیرونو په توګه ټاکل شوی دی، له داسې کسانو سره به ستاسو چلند په څه ډول وي؟
بالکل بالکل، یو ستونزه همدغه سې ده چې پخوا خلک د سیاسیونو له طرفه د روابطو په هکله دا ټاکل شوی دی، هغه مسلکي خلک نه دی، هغه کار نشي کولی. ممکن دا صداقت، دا پایداری، دا وفاداری چې ضرورت دی دا ولری یا ونلری، دا اوس ارزیابی جریان لري. رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب داخله، دا ټول و چې موږ ماته سپورت کوي ان شاء الله چې دا پسلې ارزیابی نه به تصمیم بنی سو چې پاک خلک به ان شاء الله چې دا
آیا د دې کار امکان شته؟
زه فکر کوم چې ان شاء الله امکان شته،
ځکه د کورنیو چارو وزارت هم داسې شکایت لري چې د سیاسي مداخلو له کبله دوی نشي کولای چې سمې ټاکنې وکړي.
اوس خو ټول د نتیجې ته رسیدل دی چې ما سره همکاري کوي چې دا خلک پیدا وکړو. وزیر صاحب داخله ما ته ویل چې ستاسو لاس بالکل آزاد دی، تاسو هر شی کولای شئ.
دوی په خپلو ژمنو عمل نه کړو او بیا هم سیاسي فشارونو دوام درلود نو بیا
به زه خوایم کداسې زه احساس کوم چې دلته مشکلاتونه دی، دلته زما مشکلات له دې طرفه حل نه کیږي، بیا تصمیم بنی سو
څه ډول دنده به پرې دی کنه؟
نو دنده پرې دی خو دا خو هیڅ مشکل حل نه شي کولای. که زه وم که نور څوک وي دلته د قومندان په توګه، دا مشکل نه شي حلوی چې یو تصمیم بنی سو. دلته خو مقامات شته، زه رئیس جمهور ته ورته وایم چې زه دغسې مشکل لرم، د شورای امنیت ته وایم چې دغسې مشکل لرم، وزیر صاحب داخله ته وایم چې دغسې مشکل لرم، که تاسو غواړئ چې دلته امنیت راشي خو ما سره کومک وکړئ.
یوه بله اساسي موضوع چې د کابل ښار د امنیت لپاره خورا مهمه بلل کېږي، هغه دا ده چې کابل ښار ته غځېدلې فرعي لارې د دغه ښار امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. د دې لارو د کنټرول لپاره کوم ځانګړی پروګرام تاسو لرئ که څنګه؟
پرونه ما په دې هکله جلسه درلود، هدایتونه اخیستی دي، دغه د پلان په هکله دلته کار کوو چې یو امنیتي کمربند دی او بل هم د استخباراتي کمربند دی. د استخباراتي له طرفه دا ټول د پخو تر لاندې راغلو.
په کابل ښار کې د پولیسو څومره ځواک موجود دی قومندان صاحب؟ او آیا دغه ځواک د موجوده نفوس لپاره کافي دی؟
نه، په هیڅ وجه د کابل اوس شاوخوا 1.8 میلیون نفوس لري و دا د پولیس تشکیلات ډیر کم دی. زه پوهیږم چې دا تشکیلات کم دی خو افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی، دلته جګړه روان دی، دلته د اقتصادي مشکلاتونه شته، دولت هم خپل مشکلات لري. انشاءالله چې دغه قوت چې اوس لرو که دا هم تنظیم وکړو انشاءالله دا هم لږ کومک کوي. بیا دلته نور قوتونه هم شته، دلته ګارنزیون شته، دلته اردو شته، دلته امنیت دولتي شته، انشاءالله چې ټول لاس ورکوو.
قومندان صاحب، که نور مسایل یوې خواته کېږدو، غواړم له تاسو دا هم واورم چې تاسو د کابل اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکولی شئ چې تاسو به د دې ښار په حالت کې په څومره وخت کې مثبت بدلون راولئ؟
بله، مثبت بدلون خو دا ارتباط نیسي د وضعیت په هکله. د ما اطمینان کابل و ښاریانو ته داسې دی چې زه نهایي کوښښونه وکړم چې خلکو ته، خپل کابلیانو ته صادقانه او شرافتمندانه خدمت وکړم. دا وعده کولای شم چې دا جرمي جنایتونه لکه چې د پولیس د اصلي وظیفه تامین د امن و نظم همیده، په دې هکله زه هغه ته کابلیانو ته داسې وعده ورکوم چې انشاء الله با توکل به خدا ظرف 6 ماه کې دا جرمونه که وایم چې بالکل له منځه میسو دا خو مشکل دی. چې هر چېرته چې خلک دی، هر چېرته چې اقتصاد دی، هر چېرته چې ښار دی، هر چېرته کې دلته دا جنتونه کېږي. دا د پیشرفته ترین مملکتونه هم امریکا کې، فرانسه کې، جرمن هلته هم نشته. مګم داسې چې اوس روان دی، داسې چې پخوا روان و، داسې به نه وي.
ډېر زیاته مننه قومندان صاحب په دې هیله چې د ښار په امنیتي وضع کې مثبت بدلونونه راشي او خلک په ډاډه زړه وکولی شي چې د شپې آرام خوب وکړي او د ورځې پرته له کومې اندېښنې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو، تاسو د کابل د امنیت قومندان څرګندونې واورېدې. دوی ویل چې تر دوی مخکې د کابل ښار د پولیسو په ځواک کې چې د دغه ښار د امنیت او د امن نظم د ساتلو لپاره فعالیت کوي، ځینې ستونزې موجودې وي، خو دوی هلې ځلې پیل کړې دي چې د حکومت د جګپوړو چارواکو په ملاتړ سره دغه ستونزې هوارې کړي. او د دوی ژمنه دا ده چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د کابل ښار په وضع کې څه ناڅه مثبت بدلون رامنځته شي او کومې پیښې چې اوس رامنځته کېږي د دغه هغه کچه به خورا ټیټه شي. د بو ګورو شپږ میاشتې وروسته چې واقعا حالات په همدې ډول بدلېږي که نه، دغه جرایم دوام مومي او د کابل ښار اوسیدونکي د اندېښنو په ګرداب کې شپې ورځې سبا کوي.
حقیقت څه دی؟
چه دو چه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کجای آماده ام کل تنظیمای زور است جبری به زور آماده ام بم نیفهمی که دخلو یک درگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی